اسکیمو ګډون وکړ. د دې خبرونه په دوام کې خبرونه دي. له خبرونو وروسته به هم تشناس ملاندې پروګرام لرو، خو په بل موضوع خبرې کوو. د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو شکی شو، خو اوس د خبرونو ورده د افغانستان خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. ولسي جرګې له حکومته وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 16 عملیاتو کې 190 وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن د خبره ازادي راډیو ته په داسې حال کې وکړه چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش د مخ پر زیاتېدو نفوذ د اندېښنې وړ بللی دی. دی وی ولسمشر د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په جګړه کې افغان سرتیری د سیمې او نړیوالو تروریستانو په مقابل کې درېدلی، او له تاسو غواړو چې په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی هاشمي ویل که څه هم افغان حکومت اجازه نه ورکوي چې له خاورې د تروریستي فعالیتونو په خاطر استفاده وشي، خو د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز بعدونه درک کړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم په وار وار له حکومت وغوښتل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ورځ معلومه کړي، خو دې مسلې ته هیڅ پام نه دی شوی. ولسی جرګه په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په روښانه کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 190 وسلوالو مخالفین وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د عملیات په کندهار، هرات، غزنی، بلخ، هلمند، کندوز او لوګر کې ترسره شوي دي. ښاغلی صدیقي ویل چې په دغو ولایتونو کې د 14 عملیاتونه په 43 ساعتونو کې شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې د رواني ناروغانو د درملنې هڅې روانې دي. فیروز نن د رواني ناروغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې ویل چې په کابل او هرات کې د سترې میاشتې په همکارۍ روان کال د څه باندې 200 داسې ناروغانو درملنه شوې ده. ښاغلی فیروز هیله وښوده چې د درملنې له لارې به وکولی شي د ناروغانو شمیر چې اوس په افغانستان کې 50% ته رسیږي کم کړي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمیانړي خبرونه تر لاندې د مروسته فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې 214 غړو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت وایي 13 تنه په دې پیښه کې وژل شوي او 136 نور ټپیان دي. حکومت دا 14 یو تروریستي برید یادوي. دغه پیښه د انقره د اورګاډو د عمومي تمځای مخ ته داسې مهال شوې چې خلک د یو سولیز لاریون لپاره راټول شوي وو تر څو د حکومت او کوردي اغیانو ترمنځ شخړې راکمې کړي. یو عیني شاهد د پیښې په اړه وایي: په بخښنی سره د په ترکیه کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د 14 د سیمې څخه یو عیني شاهد داسې وایي.
نورمال ادې به کټسي خورته شالنده دي. önde bir taraf pankart vardı, önde bir taraf Ford araba vardı. ادې به کټسي
araba د وی دلته یو مظاهره و. زه د دې مظاهرې د یو موټر څنګ ته روان وم. دلته ته هم دی دوه بنرونو شاته یو 14 وسوه. موږ په مځکه پریوتو. دوه ما 14 هم هلته وسوه. دوی 14 وی خو هغه یو 14 ډیره زوره وروه. دغه لاریون د کورت پلاوز وکونو او کینړ خو سیاسي ګوندونو لخوا له وړاندې تنظیم سوی وو، خو تر پیښو وروسته بیرته لغوه سو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لپاره چې د 14 په سیمه کې د قهرجنو خلکو بیروبار کم کړي هوایی اختریه ډزې کړي دي. صدر اعظم احمد داوودغلو ویلي د دې برید په اړه به په لوړه سطحه یو امنیتي غونډه جوړوي. روسیه وای په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دوی پوځي ځواکونو په سوریه کې څلور شپېته بریدونه کړي او پنځه پنځوس هدفونه ویشتلي دي. د دفاع وزارت ویان نن په مسکو کې وویل چې په سوریه کې د روسي پوځي کمپاین له دې کبله زور اخیستی چې یو لوی شمېر اهداف یې د هوا له لارې پیژندلی دي. مسکو وایي د دوی په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کېږي، خو په سوریه کې د بشري حقونو د څار خپلواکې ادارې نن ویلي چې روسي الوتکو د سوریې په لویدیځ کې بمباري کړې، هغه سیمه چې د دغه سازمان په خبره د اسلامي دولت ډلې حضور پکښې ډېر لږ دی. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفین او لویدیځ حکومتونه وایي په دې بمبارۍ سره د روسیې اهداف دا دي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پیاوړی کړي. چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغه سیمو ته ور نسی چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام پرونکه بڼه ولري. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې خپل کشتۍ دغه اوبو ته واستوي. چین ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو ډیره برخه د دوی مربوط ده، خو فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان دغه ادعاوې نه مني. چین پرون ویلي چې دوی به د کشتۍ چلونې د ازادۍ په نوم د خپل حریم نقضول ونه زغمي. شمالي کوریا په دغه هیواد کې د واکمن کمونست ګوند د تاسیس او یې مکلیزې په مناسبت یو لوی پوځي پریډ ترسره کړی دی. دا پریډ پرون په پیونګیان کې وسو چې د څارونکو په خبره د شمالي کوریا په تاریخ کې په دومره پراخه کچه لمنځنه نه وسوي. د ګوند مشر کیم یونګ اون د خبرو پر مهال وویل، موږ چمتو یو د هرې هغې جګړې په وړاندې ودرېږو چې د متحده ایالاتو د امپریالیستانو لخوا تمویلېږي. دې مراسمو ته هیڅ بهرنی مشر نه و وربلل سوی، خو د شمالي کوریا عمده متحد چین یو پوره چارواکی ورستولی وو. د سویډن مسیحي دیموکرات ګوند هغې لایحې ته رای ورکړې چې دغه هیواد د ناټو غړیتوب ته ورنږدې کوي. دا په دې معنا ده چې څلور سره محافظه کار اپوزیسیون ډلې اوس لیواله دي چې له دې اطلاف سره یو ځای سي. دغه اقدام داسې مهال سوی چې داسې ښکاري په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات تر وخت د مخه اوسي. اوسنی واکمن کینار خی ائتلافي حکومت له ناټو سره د یو ځای کېدو مخالف دی. د 2014 کال په اکتوبر کې نظر پوښتنه وښودلې چې د ډېری سویډنیان د ناټو د غړیتوب پلویان دي. په داسال کې چې له روسیې سره یې شخړې ډېرې سوي دي. حکومت وایي روسي اوبتلو په تیر کال کې په پرله پسې ډول د سویډن اړوند اوبو ته ننوتلي دي، او هم سویډني جیټ الوتکې د بالتیک بحیرې پر سر د روسي جنګي الوتکو مخه نیولې ده. او د امریکا د استازو مجلس د هغې مسودې په ملاتړ رای ورکړې چې په دغه هیواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. شپږویشت دیموکراتان پرون له اکثریت جمهوري غوښتونکو سره یو ځای سوه چې مسوده تصویب کړي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې که د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه مسوده تصویب کړي، دی به یې ویټو کوي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې سنا به دغه اقدام ته څه ډول رای ورکړي. د تیلو پر صادراتو په 1990 کلونو کې هغه مهال بندیز ولګېد چې د عرب نړۍ لخوا د تیلو له بندېدو سره په متحده ایالاتو کې د تیلو بای ډیرې لوړې سوې دي. د تیلو د صادراتو د بندیز مخالفین وایي په متحده ایالاتو کې د تیلو او نفتو د اوسنۍ تولید زیاتوالی په دې معنی دی چې د صادراتو بندیز له منځه تللی دی. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 2.4، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 16، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 1.5، ټیټه 12، اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 14، اسمان زایزای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 19، اسمان شین. غزنی د تودوخې خلوړه درجه 16، چټلاس، اسمان شین. ګردیز د تودوخې خلوړه درجه 14، چټلاس، اسمان شین. بامیان د تودوخې خلوړه درجه 14، چټدری، اسمان شین. او بدخشان د تودوخې خلوړه درجه 14، -2، اسمان شین.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلام دوباره. من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را به پذیرید. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. اقلیت‌های مذهبی هندو و سیک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند. آنها میگویند علت آن که کشور خود را ترک میکنند تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینیشان است. نخستین مقصد این فراریان هندو و سیک هندوستان است. کشوری که به حیث بزرگترین دموکراسی جهان برای باورمندان همه ادیان آغوش باز دارد، مخصوصا برای هندوها. رئیس شورای اهل هنود افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها به طور روزافزون با مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند. همین موضوع را در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود به بحث میگیریم. البته نظریات و گفتنی شما عزیزان هم بخش مهمی از برنامه را تشکیل میده.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل پدی ساعت که در افغان سیکان و هندوان و پر مسئلو خبری کو. هندوان و سیکان پا افغانی طولنه که چلو اکثریتی در مسلمانانو دی در پام ور اقلیت دی. دوی تر جگرو مخکی در نور و افغانانو تر سنگ آرام جوان در لطخو جنگونو و در جگرو پر نتیجه که زیجدل خپل سره و بی نظمه هندوان و سیکان هم سخت و زپل. اکثره مجبور کل چه خپل هیواد پریش دی. در دیر و نور و کورونا و شتمنه لوت شوی. اولا هم ویل کیجه چه در دوی شتمنه در غاسپانو لمنگلو خلاص شوی ندی. در چه پردغستونز و سربیره دوی نور چه مشکلات لری. در با در هندوان و سیکانو لدو استاز و وارو چه نن پا دیخ پروانه که زموش ملمانه دی. میرمن انارکلی هنریال چې د مشرانو جرګې غړی ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل ښاغلی روندر سنگ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي.
و مهمانای خود خوش آمدید میگویم. تا لحظات بعد به شما عزیزان هم شماره های تلفن را اعلام خواهیم کرد که در این برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن. ولی اگر تلفن افغان بیسیم دارین همین حالا به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم ابراز نظر بکنین. اگر سوال دارین از مهمانای برنامه با ما در میان بگذارین. بانو انارکلی هنریار و رویندر سنگ به برنامه و به رادیو آزادی خوش آمدید. شروع میکنیم با بانو هنریار. اندک که هنریار سه بیشتر در رابطه با مشکلاتی که هموطنان اهل هنود و سیک ما در افغانستان روبرو هستند به ما بگویین، به شنونده های رادیو آزادی، که دقیقا در کدام ساحات مشکلات بیشتر است؟
تشکر. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض ادب دارم خدمت ساروان صاحب، مرزبان صاحب، همچنان رویندر سنگ مهمان در برنامه.
سلامت.
اول تر از همه تسلیت میگم به تمام خانواده ها و مردم افغانستان از شهدایی که در حوادث اخیر در افغانستان شهید شدن. خواستن نیروهای امنیتی ما هم از پلیس، اردو و امنیت ملی و همچنان به خانواده مطبوعات، خانواده رادیو آزادی، مرگ نابهنگام جان آقا الکوزه برای همه شما تسلیت میگم. واقعا بسیار دردناک بود. به خانواده محترمشان همچنان
سلامت،
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. تشکر. البته طبعا افغانستان کشور است که همه ما و شما میفهمیم که 35 سال بالاتر جنگ گذشتانده و حال هم ما روز میبینیم که مشکلات امنیتی است و جنگ در افغانستان باعث شد که افغانستان در عرصه های مختلف ضربه ببینه و این ضربات طبعا در شرایط جنگی در اوضاعی که یک کشور جنگ می باشه بیشتر آسیبی را که می بین اقلیت های مذهبی در هر کشور است زنان و اطفال هستند. طوری که هم افغانای ما در جریان هستند هندو و سکا تعداد بیشتر در افغانستان بودن، اصلا باشنده اصلی افغانستان هستند که تعداد نفوسشان گرچه متاسفانه فعلا هم کدام آمار دقیق از او زمان هم نداریم، اما در او زمان گفته میشه که بالاتر از 100,000 نفوس هندو و سکا در افغانستان بود که اینا بیشتر تجارت میکردن. بر علاوه از این تجارت در عرصه های مختلف فعالیت داشتن، استادای پانتون بودن، دکتر بودن، انجینیر بودن و در اقتصاد، خصوصا در بخش تجارت در اقتصاد افغانستان رول اساسی را داشتن. سرمایه گذاری های بزرگی را در افغانستان کرده بودن چون کشورشان بود و مسئولیتشان بود. اما متاسفانه جنگا در افغانستان باعث شد در طول 35 سال که مهاجرت ها از افغانستان شروع شوه. یکی مسئله را گفتم که در زمان جنگی آسیب پذیرترین مردم یکی اقلیت‌های مذهبی است که بیشتر آسیب را می‌بینم و مسائل اینا بیشتر به مهاجرت ها پرداختن تا ای که در افغانستان جنگای داخلی شد و جنگای داخلی باعث شد که مهاجرت های دستجمی به کشورهای دیگه برن. چون کشور هند از نظر ای که کشور همسایه ماست و در پهلوی از او مشکلات مذهبی باش نیسته، به خاطر بیشتر از اینا و دیگر چون کشور همسایه است هزینه بیشتر نبود و امکانات بود که اینا برن، بیشتر به کشور هند مهاجر شدن. میایم در طول 12 یا 14 سالی که صفحات جدید تاریخ بر روی مردم افغانستان باز شد که مو بود اداره مقعد دوره انتقالی، بالاخره ما تانستیم دو دور سه دور انتخابات ریاست جمهوری را سپری کنیم، یعنی رئیس جمهور منتخب داشته باشیم. به هر صورتش در این سالها هم در زمان طالبان هندوها سکا بودن، اما تعداد کمی که باقی ماندن بودن، اما در طول 13 سال ادامه داشت. یک تعداد فامیلا می آمدن، یک تعداد می رفتن، گاه تعداد به 5000 تن، گاه به 4000 تن می رسید که فعلا همگیش بالاتر از 2000 نیست، پایین تر از بالاتر نیست. به می تعداد چون یک تعداد فامیلا میرن، یک تعداد میان. اما مهاجرت های دسته جمعی در زمان رخ داد که قبلا من اشاره کردم. مشکلات طبعا وقتی که یک کشور جنگ سپری کرده باشه و فعلا هم صلح نباشه، یکی از آسیب مهمی را که افغانستان دید در عرصه تعلیم و تربیه بود که طبعا فعلا هم بیشتر از مردم افغانستان سواد ندارن، سطح آگاهی پایین است. متاسفانه در او زمان هندو ها سکا در اکثریت ولایت کشور زندگی میکردن، در تمام نه ولی در اکثریت. اما بر علاوه ازی که در طول جنگ ها مهاجرت های خارجی صورت گرفت، البته هدف ما از تمام افغان هاست، از هندو ها سکا و مسلمان هم، یک تعداد مهاجرت های داخلی هم صورت گرفت و نسل های جدید بزرگ شدن. به این خاطر مهاجرت های داخلی به این مفهوم که در بعضی از نکات افغان های ما که زندگی میکنن اونا هندو ها سکا زندگی نمیکردن، اینا ایچاگاهی از رسوم، انانات، فرهنگ و مذهبشان نداشتن. مسئله دیگه که نسل های جدید به وجود آمد که نسل های جدید هم متاسفانه در زمان جنگ اینا آنقدر دسترسی به اطلاعات ای چیز نداشتن، ولی امروز خوشبختانه در سراسر افغانستان رسانه ها چی صوتی است چی تصویری است فعالیت میکنن. اما این یک ذهنیت ایجاد شد که فعلا هم یک تعداد متاسفانه افراد که سطح سواد پایین است، افراد که نمیفهمن خوازو گله نیست، ولی یک تعداد مردم تحصیل کرده ما به می فکر هستن که گویا ما از هند هستیم یا از هند آمدیم، مدت سالهای است که تابعیت کشور را گرفتیم، اما تاریخ افغانستان چنین بیان نمی کنه. به هر صورتش ما باشندای اصلی افغانستان هستیم، هندو ها سکا از او شاخه های هستن که در زمانی که قبل از اسلام هندویزم، بودیزم، زردشتی و انواع مختلف مذاهب بود که هندو ها سکا افغانستان از شاخه هندویزم است که از او زمان بوده و هستن. اشاره بر تبعیض بود، طبعا با این بودن آگاهی بیسوادی و جنگ ها در باعث شد که تبعیض در مقابل هندو ها سکا باشه. درست فعلا خب ما روی مشکلات صحبت میکنیم و بعدا اگر وقت در برنامه بود روی نکات مثبت هم صحبت های خواهد داشتیم. تبعیض باعث شد که یک تعداد از مهاجرت ها، البته بیشتر نه، که به اساس تبعیض صورت بگیرم. مثلا ما یک تعداد اطفال درست که در طول 4 سال که گذشت یا در گذشته مثلا فعلا یک اشاره داشته باشیم که بیشتر هندو ها سکا در ولایات کابل، غزنی، ننگرهار و هلمند زندگی میکنن. در قندار هم تعداد از فامیلا بود، اما نسبت تبعیضات اجتماعی و مشکلات به هلمند آمدن، یعنی یک تعداد فامیلا مهاجرت های داخلی هم کردن در ولایت بنابر مشکلات. اما تبعیض یک مسئله است که واقعا میتونه مشکلات بیشتری را ایجاد کنه در بعضی از نکات، البته تمام نکات اشاره نمی کنم، در بعضی از نکات که مثلا یک مسئله را اشاره کنم که وقتی که اطفال به مکتب میرن، درست که وزارت معارف افغانستان دو مکتب را در کابل ننگرهار در طول 4 سال و قبل از این یک مکتب را خاص بر اطفال هندو است که در ولایت غزنی که او تمام تعداد گزاریش هم شد، اما نسبت یک سلسله معضلات امنیتی اطفال یک مدت کم رفتن، بالاخره او مکتب فعال است اما اطفال هندو است که در اوجا نمیرن. در هلمند چون فامیلا تعداد کم است، اطفال کم است، اما یک تعداد معلمین به طور مقطعی آمدن به اطفال آموختن سواد درس دادن. اما این دو مکتب است که مکتبایی که در ننگرهار و کابل است مکتب ابتدایی است، اطفال که بالاتر در صنفای بالا درس میخوانند، درست در زمانی که استاد از گپ نیست، اما استاد وقتی که صنف میبراید توسط هم صنفی ازیت و آزار میشن. حتی غذایی را که طبعا یک معموله دوران طفولیت است که همگی خوش دارن با خود از خانواده یک غذایی را ببرن و ساعتایی که تفریح میشه از او استفاده کنن، غذاهایشان گرفته میشه به حساب از اینه که یک شوخی باشه، به حساب یک تبعیض لطکوب میشن و یک تعداد اطفال که از مکتب تا خانه میرن هم مورد اذیت و آزار یک تعداد اطفال و نوجوانا قرار میگیره. کتابا یک تبعیض است که میتونه مشکلات را ایجاد کنه. و دیگر طبعا یک تعداد از هندو ها سکای ما که در بعض از نکات گشت و گذار میکنن، طبعا توسط یک تعداد صدا زده میشن به نام هندو یا به نام مذهب توهین میشن. اما در پهلوی زو درست روابط خوب مثبت هم با هموطنای مسلمان خود داریم که نباید از او بگذاریم و نگوییم یا دهانی نکنیم.
پدی بم خبری و که پدی خبری لادی رو پکردی زکه چه کمچوک چه متوجه ندی چې متوجی شي او تشویق شي. شاهد الله ځلان لکونه لیکل دي وای په افغانستان کې مشت هندوان او اهلی هنود قبایل د خپل ډیرو حقونو څخه محروم دي. د سیمه ایزو زورواکانو لخوا د دوی دوکانونو شتمنۍ او ځمکې غصب شوې دي چې دغه حالات په هیواد کې مشت هندوان او سیکان له هیواد څخه وتلو ته اړ کړي دي. دې ته ورته پیغام علیم محمد فهیم ادیب هم لیکلی دی وای زه له هر افغان دا هیله کوم چې هندوان او سیکان ونه ځوروي او نه یې تحقیر کړي، ځکه هر شخص په خپل هیواد کې د اوسېدو قانوني حق لري او هندوان خود افغان هندوان خود هندوستان خلق ندی. بل اوریدون کې نور محمد ستانگزی لیکلی دی دی وای چې له لوګر له محمد اغه څخه دا پیغام لیکمه وای زما پښتنه دا چې د هندوانو ډیر زیات مزکه د خلکو لخوا نه غصب شوې دي، د خلکو لخوا نه غصب شوې دي. آیا حکومت به د دغو خلکو لپاره څه وکړي او کوونه کړي؟ که شاغله روندر سنگ، تاسو چې د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوان او سیکانو وکیل یاست، حکومت په دې برخه کې څه کړي دي او تاسو په خپله څه کړي دي؟
ډیره مننه صاحب تاسو نه که موږ ته وخت ورکړی دی دلته په راډیو ازادي کې. تاسو نه مننه اول چې خپل سلامونه د ټولو اوریدونکو له کومه، او مننه ده دا خلق زبون غاغا اوری ډیره مننه
سلامت
مخنه کی خبر پیل کو یو ور د قندز ولایت حادثات دا ډیر ماته تاثر ور کړی دا او ډیر افسوس کوم کی په یو ډیر خو ولایت کی د خلق لپاره خلق باندې ډیر ظلم شوی دی، ډیر ډیر تاسف لرم. تاسو خبره ده کی مونږ په سوالس کالو کې د رئیس جمهور کرزی صاحب سره ملاقاتونه درلود د وزارت داخله کې، د ډیر کوششونه مونږ کړ. ولې تاسو خو خپل پوهیږئ کې په دولت چارواکو کې د زورمندانو قوت ډیر دی، مونږ خلکو خپل عرض رسېدلې ده، ولې څوک نه اوري؟ وعده کوي، وعده اوس مونږ په اختر کې تللي وو د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته، هغه هم وعده کړې ده که تاسو د ازمکه غصب شوی دی یا داسې کارونه شوی مونږ د هغه باندې کار کوو. ولې مونږ چې ګورو دولت هم ډیر مشکلات لري اوس په دې حالات کې. اول د امنیتي چارواکو باندې فکر وکړي کې په نن په قندوز بدخشان او شمالي ولایتونو ټولو په تعدید لاندې ده او مشکلات د داعش او نور ترورستان دي. په دې باندې مونږ هم داسې فکر کوو کې دولت په دې باندې ډیر فکر وکړي، مونږ مشکلات لرو. ولې اول مونږ غواړو په افغانستان کې امنیت راشي، ته امنیت چې راغله بیا نور کارونه هم حل کیږي.
جناب غیرویندر سنگ، از خود بگوین برام که از شما اعضای خانوادهتان به خاطر این مشکلاتی در افغانستان وجود داره به هندوستان پناهنده شدن؟
بله، وقتی که ما انتخابات 2014 میشد همگی دا ای تشویش بودن که در 2014 یک مشکلات زیاد در افغانستان میاید، باید ما گفتیم تنها اگر ما باشم هر قسم رای پیدا خواهد شد که از اینجا برایم، ولی فامیل چطور کنم؟ اول باید فامیل در هندوستان جای بجای کدیم که اگر امنیت دائمی در افغانستان آمد آوردنش کدام مشکل نیست.
یعنی اونا پناهندگی موقتی گرفتن، نه اینکه شهروندی هندوستان گرفته باشن و باشن همونجا. بله، شما بیشتر چه میبینید تبعیضایی که در جامعه افغانستان وجود داره در مقابل هندوها و سیکها بیشتر از ناآگاهی مردم است یا فکر میکنین خیلی سیستماتیک هم وجود داره چون این تبعیضها؟
چون که قبلا خانم نرکلی دیگه بار ذکر کردن، مردمی که فعلا در افغانستان آمدن و در شهرهای بزرگ هستند، بسیاریشان در کشورهای مثلا مثل ایران یا پاکستان بوده باش داشتن. در اونجا اینا تعلیم کردن یا نکردن یا بیسواد ماندن، اونا اینا اس نکردن که در افغانستان اهل اونو دو سکه هستن. مردمی که در سابق همراه ما بودن، ما خودم در مکتب بودیم، عسکری خدمت عسکری را کردیم. در اونجا در آن تا وقت دکتر نجیب ما هیچ تبعیضی را نمی دیدیم و حقوق هم می دیدیم که تمام ما مساوی بود و دولت بسیار حمایت ما می کرد. پشتیبانی دولت ما بسیار داشتیم تا در وقت دکتر نجیب. بعد از سقوط دکتر نجیب که حکومت مجاهدین در افغانستان پیروز شد، مشکلات ما از ترس جنگ ها نگرفتیم. وقتی که اونا آمدن چور و چپال شروع شد، ترور شروع شد و اختطاف. مردم که دیدن وقتی که ما اختطاف میشیم و دولت هم چیزی کرده نمیتونه، در اون وقت احمد شاه احمدزی وزیر داخله بود که ما در ریاست پیش ریاست جمهوری هجوم آوردیم و ملاقات برای ازو کردیم. او گفت که من خودم که وزیر داخله هستم در وزارت داخله رفته نمیتونم، من شما را چی بگویم؟ توپ کار دارین، تفنگ کار دارین، تانک کار دارین، ما برتان میتیم، ما دیگه چیزی کرده نمیتونه. او وقت مردم احساس کردن که امنیت ما را دولت گرفته نمیتونه، ما باید از این کشور بیرون شویم. در غیر از او که در کارهایی که بر دیگه مناطق شده، مثلا در غرب کابل و در جنوب کابل که شاهدشن همه ما و شما هستیم، ما گفتیم ما احساس کردیم که ما خو اقلیت هستیم و در اینجا اگر باشیم برای ما بسیار مشکل میشه. مجبور شدن دست جمعی از کشور مهاجر شدن به کشورهای خارج.
بله سب، دیر زیادت مننه شغل رویندر سنگ. محترم انارکلی هنریار، تاست آیا معلومه ده یا تا اتکل کولشی چی چمر افغان هندوان و سیکان به هندو نور و هوادونو تا مهاجر شوی بی؟
مننه. البته سرنگ چی پوهی گی هندوان او سکان چې کله ډلهیز مهاجر شول هندوستان ته، همداسې نورو هیوادونو ته، هغه وخت متاسفانه که هر دفتر ته یا ثبت احوال نفوذ ګورو، زمونږ آمار په هغه وخت کم ثبت شوی نه و او ثبت نه ده، لیکن اټکل کیږي چې یو لک نه ډیر، یو لک شاوخوا کې هندوان او سکان د افغانستان اوسیدونکي وو، او دوی بهر ته لاړه ډیر هندوستان ته. او هندوستان هم په دغه 15 کالو کې نورو هیوادونو ته لکه جرمني، امریکا، لندن، کاناډا، استرالیا او نورو هیوادونو ته، یعنی هغه کسان چې لږ ذره امکانات خو اروپایي هیوادونو ته لاړل، خو په هند کې ډیر وو. اوس هم هغه هندوان او سکان چې په هندوستان کې مهاجر دي، او یو تعداد د هند تابعیت اخیستی ده، او یو تعداد هغه مینه چې هیواد سره لري تر اوسه نه ده اخیستی. په دې معنا چې د هند قانون په 2002 نه وروسته چین شوی، او هغه کسان چې غواړي د هند تابعیت واخلي، د نورو هیوادونو تابع، باید خپل د هیواد د تابعیت نه منصرف شي، تیر شي. د دې په خاطر یو تعداد پاتې دي، او یو تعداد هم تای مراحل لپاره د دوی اسناد هر هفته میاشت افغانستان ته راځي، تای مراحل کې تر څو دوی ترک تابعیت شي او د هند تابعیت یا د نورو هیوادونو چې خپل خاص شرایط لري تابعیت واخلي. متاسفانه اوس هغه تعداد چې هندوان او سکان په افغانستان کې پاتې دي، مخکې مې وویل 2000 نه کم دي، کله 1400، کله 1500، کله 1600، کله کم کی، کله یو تعداد لږ 2-3 فامیل راځي، کله 2-3 فامیل واپس دي. خو بیا هم زمون غوښتنم و دا و چې زمينه سازي وشي افغانستان کې، او هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي، دوی خپل هیواد ته راشي. څرنګه چې پویګو افغانستان یو باغ ده، او په دغه باغ کې مختلف ګلان دي. افغانستان په دغه مختلفو ګلانو باندې ښایسته ده، او مختلفو ژبو باندې، مختلفو قومونو باندې. په هر صورت متاسفانه افغانستان کې جنگ ډیر بد عواقب درلود. یو مسله باندې زه اشاره کوم، هغه ورور چې فکر کوم د لوګر محمد اغې نه پیام، په نور محمد ورور یو پیام یې ایښودلی و، د هندوانو او سکانو د ملکیتونو غصب. متاسفانه په دغه د جګړې په زمان کې دغه شخصي جایدادونه ملکیتونه دي او څه هغه ځایونه چې عامل منفدي لکه ګورودواره یا چې عام اصطلاح کې ورته درمسال وایي، مندرونه او یا هغه ځایونه چې هلته موږ د مړو مراسم ترسره کوو. متاسفانه د ولایاتو کې د یو تعداد زورواکانو لخوا غصب شوي دي یا په جعلي اسنادو باندې په جعلي قوالو باندې درې لاسه څلور لاسه خرڅ شوي دي. دغه پیام مونږ خو څرنګه چې زمونږ غرور پوهیږي دوی سوال دا و چې ستاسو اقدامات او د حکومت اقدام څه ده. د افغانستان د قوانین له مخې هغه ځمکې او جایداد چې غصب دي، څرنګه ځمکې او جایدادونه ډیر غصب دي، یوازې شخصي نه بلکې دولتي ځمکې او جایدادونه هم اوس مهال ډیر د غصب په حالت کې دي. او همداسې هغه ځمکې او جایدادونه چې خرڅ شوي دي په یو قواله په دویم قواله کې، دا یو حقوقي مسایل ده. د دې قانوني پروسه یو اوږد پروسه ده چې یو څوک وکیل ونیسي یا په خپله حضور ولري تر څو دغه دعوه مخې ته یوسي. او دغه دوران ډیر اوږد مهال دوران ده، کېدای شي دیرش کال شپږ دیرش کاله فکر کوم دا د ولسمشر د فرمان په مخ کې، د کرزي صاحب فرمان په مخ کې دا یو دوران لري چې په دې دوران کې دوی کولی شي هغه ځمکې او جایدادونه چې غصب شوي دي دوی دادخواهي وکړي او خپل ځمکې او جایدادونه واخلي. مونږ په اختر کې ولسمشر سره ملاقات درلود او ولسمشر په خپله دغه یادونه وکړه چې هغه جایدادونه چې غصب دي حکومت په دې باندې متحد ده چې د هندوان او سکان جایدادونه دي، ځمکې دي، دوکانونه دي، هر څه باغونه دي هغوی ته ورکړي، خو هیڅوک حق نه لري چې هغه عمل منفذ ځایونه لکه چې درمسال ده یا مندر ده یا د مړو مراسم ترسره کیږي هغه ځایونه دي چې د غصب یو څوک واخلي خرڅ کړي یا غصب کړي. په دې اکله دوی ټینګ تعهد وکړو چې په دې باندې جدي اقدامات کیږي. خو سم مونږ په دې هیله یو، په دې امید یو چې زمونږ هغه هندوان او سکان چې اوس د هیواد نه بهر دي په اروپایي هیوادونو کې دي یا زمونږ همسایه هیوادونو خاصا هندوستان کې دي، دوی هغه جایدادونه چې دوی غصب دي دوی باید خپل یا خپل باصلاحیته وکیل وټاکي تر څو د دوی وکیل دادخواهي وکړي او د حکومت تعهد هم داده چې دوی خپل ځمکونه او جایدادونه ترلاسه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مشرانو جرګې غړې محترمه انارکلی هنریار او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی روندر سنگ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 903 شمېرې له لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ. د ټلیفون شمېرې دي 0909203545 او یا هم 0908225555. له لنډې دمې وروسته ستاسو تلفنون اخلو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود حالا جریان دارد. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم و شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما و مهمان های ما صحبت بکنین. موضوع مورد بحث ما هم است مشکلات هموطنان ما از اهل هنود و سیک. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
من صاحب خیر
سلامت و سه مهربانی کوی ترشناس من لاندې خبرونه ده. بله مهربانی وکي.
دا ګرام ملمنو هندوانو د مشرانو څخه افغانستان کې د زما پښتنه هم ده چې پښتون نه تاسو زموږ دارو چې د شایز په تکتل سره په افغانستان کې رښتیا هم یوازې نه یوازې هندوانو ورونه بلکې افغانانو ورونه دی زوی دي. نو زما هم هیلم دا د حکومت څخه د ځبای په اړه باندې فکر وکړي چې دا یو لکه نه دوه سره یا مثلا 1500 سره خبرې کوي باور وکړي چې د کندهار خبرې کوي چې د خوښنۍ ور خبره ده. مطلب دا دی چې باید حکومت و دیده توجه وکری او بل خبر دا چه دیده ده دمزکی مثلا چه ده که حکومت غاری دیده دمزکی مثلا ده بالا چه دیده ورسی باید دست که بنیادی کار و اصلا وشی چه دوباره و ده جنجال مطلب جور نسی مثلا دا چه حق و حق ورسی چانی کانت بانی وزی چانی هم آغا چند چه خفت کری چه هم کانت وکری چه ورسی هم چه ده ایدوانو قرون و حق ده او هغه ایلوانو زم مثلا د بازار یو رسم شته یو نشي ولی په دې خاطر باندې ډیر زیات د ځکه په سارا او مثلا د ایلمن په مرجی کې د دې د کې د ایلمن تر د لیکل شه چې د له خبرې د سارا او چې مطلب دا چې په شکل باندې قرات وغه خلک اور ورته ورته چې دې ته د دې د کې غوښتل چې بیا ورته بار مشکل جوړ
شي. سلامات اوسه ډیر مننه نظر ته ور دیو.
حالا شنو دیګرایم باشن صحبت میکنیم روی خط تلفون هستن. سلام علیکم بفرمایئ رادیو آزادی است.
سلام الله سلام الله تاسو محترم منو اوریدم تمام شما عبدالمنان دقیق نما ولی او کنا دا د کوم تاریخ نه د افغانستان کې د روان د کوم تاریخ نه راغلی یو څه مخاو کوم پښتنه مدار انسان د روان کوم څو کار سم افغانان دي ټول خپل جوګیان د بیگانه فکر ورته کوي چې او کچر مثال حکومت هم مثال ولی دي ته هغه
دقیق صاحب دقیق صاحب دقیق صاحب لا تاسو ته یو پښتنه نو ولې داسې کتل کیږي؟ تاسو فکر کوئ چې په دې کې صرف د حکومت ملامت یاده که د خلکو هم ملامت یاده؟
نه اصلي د حکومت ملامت یاده. وګوره دوی ته مثال ماندل دی چې دوی د یو مسلې یا مثال یا اقلا یعنی مثال په دغه دولتي شعبو کې هېڅ دوی ته کوم وظیفه نه ورکول کېږي. دولت د بېګانه
ډېره زیاته مننه. البته یو خبره ورته وکړو چې په اکثرو هیوادونو کې په دې ټولو غربي هیوادونو کې که یو څوک 15 کاله یا 16 کاله چیرته تیر کړي نو بیا پاسپورټ و تابعیت ورکوي او بیا هیڅ څوک نشي ورته ویلی چې ته پردی یې او که چیرته داسې اشاره ته هم ووایي نو محکوم کېږي. او هندوانو سیکانو خو دلته له پیړیو پیړیو همدلته اوسېد دي نورو افغانانو په شان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلامونه ونې ته هله شغل سروان ته تاسو ته مان ته استاد بلادو مېرمنو او اوریدونکو ته
سلامات اوسه
کریم ته دوه ځې من ملات
ل ډېر وخت وروسته مې ربنې
خوش آمدین. ډېر بعد به ما ته تماس شوه
سروان صاحب.
بله
خوشاله تاسو غوړې مې سروان صاحب زما سیستم له شغل غل غل کلی هنریا ته دینم سوال ده چې دغه هندوان چې موږ سره فراده شه خلک مستجوان کې په لږه کې تقریبا د 300 کور د مکه د نجیب خو د ودی د نجیب ملت فرار سره بیا طالبان دې په دې ځلمنه وخت کې سره بلاړه د دې کې فاروان ته په مرزي کې د غصب کړه په نزدې کې د وخت سره او دې دې کې په چریو دروت کې دې دې کې د فاروان ته بل دې دې په غونم دې کې درلوده هغه ټول د وخت سره مزما سوال ده چې ګران کور دې غصب دې کې په چریو دروت کې ورته دې خلک ګنجوان ځوان کوي هغه ګره په وخت سره دې کې د وخت سره په غونم دې وخت سره آیا ته چې سکار کړي په دې اړه باندې مرزي کوم څه دې دې کې ته څه اقدام کړی کنه دې او بل دا مې صادق قانون کې د څه ځای خبرته وې مثلا نه تر ځای کې داخله ګنجوان فاصله بي په دې بوري ولي څنګه درته کوي او په دې اړه د حکومت هیڅ نه کوي څو ځله دې لاړه ولایت او د شهري ځای وکړه هغوی هیڅ دې غم نه خوړله نو دا ځوان ورسره د سرمنت کمی دی دا تقریبا اوس واسه کور پاتې نور ګرځ تللی دی چې موږ ځي او ورسره د هندستان ته ځي دا ځوان پر لا پرم غول در پاسپورت ان پاسپورت کې ورسره پټ همزه مدي ځای ته
سلامات
وسه زنده بشین
سلامات وسه کور ودان بل اوردون کيلرو وطن دو سیبو بل
اوردون
مهرباني کوي سیب.
سلام علیکم بفرمایئ رادیو آزادی است.
سلام علیکم جمعه سلامونه دې انار کلی ته او سلام ملمت باندې کوم او بعد سلامونه زماده پښتنه د انار کلی او دا زتخه د محترم ملمت ښا.
بله سر
په افغانستان کې کلنجوانو د سیکانو څنګه نفوس مطلب سم شوی دا څنګه نفوس لري تر دې وړاندې د معلوماتو کې او بلوې افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې د هندوانو سیکانو د امنیت ته دې جدي پاملرنه وکړي ځکه چې زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم په دغه ځای کې وخت ډېر هندوان دلته مېشت وو خو اوس دوی هغه کره هندوان په دغه ځای نه لاړ شوي دي انډیا ته او نورو ځایو ته لاړ شوي دي که نه بله دا خبره ده
صحیح ده
د دوی امنیت دلته نه ساتل کېږي د دوی حکومت کورې د اکسیجنو او دا
زه واغله خاطر تاسو له کوم زینه خبرې کوي له خوست نه
دې وکړو شي دا ایوانو دا سکانو کوم یو کې دا
ډیر زیاته مننه وسله ټول اوریدونکو هیله کوم چې څو شیبه ټلیفون ونه کی چې تاسو د سرګندونو په اړه زموږ درانه میلمانه هم نظر سرګند کی.
بله، و ما اگر ټلیفون افغان بیسیم دارین راحت به شماره 818 اس ام اس بکنین، پیامایتون به ما میرسه، سوالای اگر دارین به طریق اس ام اس بفرستین، ما با مهمانا در میان میگذاریم.
بله محترم انارکلی هنریار، حمله هلمند څخه د روسي اوریدونکو له خوز څخه ویل چې د هندوان او سیکانو زمکه په دوړ ولایتونو کې غصب شوې دي. کابل د دوی خو پښتنه دا و چې آیا تاسو څه کړی دي دغه خلکو د زمکو د غصب د مخنیوي لپاره، او آیا په دغه دوه ولایتونو سربیره نور په کومو ولایتونو کې د هندوان او سیکانو جایدادونه غصب شوې دي؟
مننه. د ورور چې د خوست نه تماس نیولې او نوم ته متوجه نشوم، خو وطن دوست صاحب د هلمند نه ستا سوالونه ډیر ښه او ډیر په ځای. یوازې په خوست هلمند کې نه، بلکې هغه اکثریت ولایاتو کې هندوان او سکان اوسېدل. که تخار ته لاړ شو، پروان ته لاړ شو، بغلان ته لاړ شو، همداسې ننګرهار، کونړ، لغمان، هلمند، قندار دخوا را شو، او خوست، پکتیا، پکتیکا په دې ځایونو کې په اکثریت ولایاتو کې اوسېدل، او همداسې په کابل کې. خو متاسفانه په ټولو ځایونو کې چې اوسېدل دغه ستونزه د غصب د ځمکې د غصب موجود ده. ما مخکې اشاره وکړه چې د دې په خاطر هغه جایدادونه چې غصب دي دا یو حقوقي پروسه ده او وخت نیسي. هغه کسان چې د دوی ځمکې او جایدادونه غصب دي او اصلي اسناد په لاس لري باید وکیل وټاکي، تر څو د هغوی وکیل یا په خپله کراتلی شي دادخواهي وکړي چې خپل جایدادونه ترلاسه کړي. خو زما یو مونږ یو همکاري د قومي مشران نه هم غواړو. یوازې زه فکر کوم په دې کې حکومت مسؤلیت نه لري. زمون قومي مشران په ځینې ولایات او ولسوالیو کې زه هغوی نه ډیره منندوی یم چې کله چې دوی پوهېدلې دي چې دغه ځمکه، دغه کور، دغه باغ یا دغه جایداد د هندوان او سکان دي، ځینې هغه کسان چې د دوی جایدادونه یې خرڅول او دوی پوهېدل چې د جایداد مالک خو دوی نه دي او مالک خبر نه ده، دوی سخت مبارزه یې کړی او اجازه یې نه دی ورکړی. په دې کې مونږ د خلکو ملاتړ ته او قومي مشرانو ملاتړ ته ضرورت لرو. دوی باید همکاری وکړي په خپل سیمو ساحو کې، تر څو هغه جایدادونه چې غصب شوي نه دي یا خرڅ شوي نه دي، چې هغه په یو قواله دوه قواله خرڅ نشي، او دا د دوی همکاری ته جدي اړتیا ده. بل دا چې دوی د تبعیضونو نه هم اشاره وکړه جناب وطن دوست صاحب، چې یا په ډبرو ماشومان وهي یا ځوانان وهي، دا باید حکومت یو څو کیسه ده. حکومت د حکومت په چوکاټ کې نظام ده او نظم او ډیسپلین د هر ساحه د دولت وظیفه ده، خو د خلکو وظیفه څه ده؟ کله چې زمونږ هغه هیوادوال، زمونږ قومي مشران چې په کلونو کلونو کې هلته هندوان او سکان د دوی ګاونډۍ او د دوی په کلیو کې اوسېدل، دوی خو پوهېږي او دوی خو د هغه آگاهي لري، دوی ولې دا مرسته نه کوي چې زمونږ د خلکو عامه پوهاوی لوړه شي او خلک هغه نامناسب برخورد چې د هندوان او سکانو سره کوي د دې مخنیوي وکړي. زه فکر کوم په هر پروسه کې د خلکو او د زمون د قومونو مشرانو ته د دوی ملاتړ ته ډیر جدي اړتیا ده چې دوی همکاري وکړي. خو خاصتا د دوی ډیره اشاره هماغه غصب چې ما مخکې ډیر ځمکې غصب او جایدادونه غصبول وو او ما د دې اشاره وکړه، او دا غصب یوازې یو کال دوه کال کې نه دي شوي، دا تقریبا هغه 15 کاله جګړې چې په افغانستان کې شروع شوي دي، او خاصتا کله چې جګړې په افغانستان کې کورنۍ جګړې شوې، جګړې ډیر شوې، په دغه په هر په دې موده کې ځمکه هم غصب شوې دي، هم په جعلي قوالو باندې خرڅ شوې دي.
خو دې ته موږ شما با رئیس جمهور خلاصه شده تنها به وعده ها یا ای که در حداقل در یک دو مورد عملا هم اقدام شده از طرف حکومت افغانستان، چون دیدارهایی که شما ازش یاد کردین با رئیس جمهور داشتین، بعضی وعده ها به شما داده شد؟
تشکر. البته من قبل از اینکه قبل از حکومت وحدت ملی اشاره کنم، درست در اون زمان هم همت بود که جایدادهای ما فروخته میشد و خاصتا جایدادهای که عامل منفعه هستند، گرودواره یا درمسال است، مندر است یا محل آتش سپاری اجساد ماست، دوجه همت فکر کنین که مسجد است، کس حق نداره در مسجد حق هر فرد حق داره و به شخصا هیچ کسی حق نداره که مسجد یا گرودواره را چون جای عمل منفس به فروش برسانه. در این قسمت شکایات رسیده بود در بعضی از ولایات، امی فرض مثال ما اشاره میکنم به ولایت قندار که در اوج محل آتش سپاری ما متاسفانه به فروش رسیده بود که او را دوباره گرفتیم به شاروالی سپردیم تا ای که جایداد عمل منفس باید ثبت دولت شوه. به این خاطر این مشکلات تا حدود رسید، اما شما خوب در جریان هستین، از حکومت وحدت ملی هم یک سال میگذره و در طول سالهایی که اداره موقت و دوره انتقالی آمد چند سالی که آرامی سرتاسری بود، بنابر باز هم مو دشمنان افغانستان نگذاشتن که صلح سراسری در افغانستان باشه. نامنی یکی از دلایل و مشکلات است. در نکات دوردست زمین و جایداد داریم، اما دولت متحد است که اقدام کنه، ارگانهای عدلی و قضایی ما متحد است، اما بنابر چندین مشکلات. مشکل اول که در ساحه که امنیت نسبی باشه یا زمینا و جایدادا در روج غصب باشه، چطور میتونه یک هندو و سک بیاید در روج دادخواهی کنه؟ چون امنیت شخصی از او در خطر است. بیشتر از اینا از تهدید شخصی خود گفتن که ما تهدید میشیم، نمیتونیم که به خاطر جایداد و زمین خود دادخواهی کنیم. یک تعداد از اینا چنین مسئله را گفتن. و ای که حکومت وحدت ملی آمد، ما در نخستین ملاقاتی که پارسال بعد از عید قربان با رئیس جمهور کشور داشتیم، ما این مشکلات گفتیم. اونا در قسمت غصب زمینا و غصب جایدادا و ای که جایدادایی که به قوال چند قواله یک دو دست دست فروخته شدن، اونا گفتن در اینجا چون در پهلوی از زمینای دولتی هم غصب است، جایدادای بسیاری از افغانا برلاوی هندو هستکا غصب یا فروخته شدن، ای به یک مزپیشتان وقت میخوایم تا مطابق وقت اقدام کنم. اما در عید قربان که ملاقات کردیم که یک سال از او گذشت، جناب رئیس جمهور کشور بسیار جدی گفتن که کسی بالکل حق نداره که جایدادای عامل منفره بفروشه، بخره و یا غصب کنه. در اینجا حکومت مصمم است که چنین مسائل اجازه نده و در پهلوی از او جایدادهایی که شخصی است، درست در او یک پروسه حقوقی و قانونی است، در پهلوی از او که دولت متحد و مصمم است که باید اقدامات جدی کنه، افرادی که زمینایشان غصب شده اونا هم اقدامات جدی کنن. اما در این قسمت ما طبعا مدت بیشتر نگذشته، ما هم منتظر اقدامات مثبت دولت افغانستان خواستن حکومت افغانستان هستیم که در این قسمت ما را همکاری جدی کنند تا ای که امیدواری ها بیشتر شوه و مهاجرینی که در کشورهای دیگه هندو آسکاست، طبعا اونا هم پشت خاک خود میتپن که برگردن به کشور تا او در سرمایه‌دارایی که فعلا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کردن از هندو آسکا در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، در پهلوی از او که حضور از اونا را در کشورش نشان میده باعث رشد اقتصاد در کشورش.
تشکر، زنده باشین بانو انارکلی هنری و روز مشران و جرگه. همچنان در این برنامه رویندر سینگ وکیل اهل هنود در ناحیه 4 کابل را هم با خود داریم، با اینا هم برمیگردیم و سوالا و گفتنی های باشان داریم. اما حالا فرصت کوتاه به پیام هایی که شنونده ها از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. امین الله فرزانیار از ناحیه اول کابل نوشته اهل هنود که در افغانستان هستند آنها افغان هستند، هیچ کس حق ندارد که آنها را اذیت و آزار کنند، برادران ما می باشند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که از مردم خواهش میکنم که هندوها و سکه‌ها را آزار ندهند. و حامد از کابل می نویسه هندوها آیا از دولت افغانستان پرسان نمی کنند که عواقب ما چه می شود یا هندوستان آنها را قبول خواهد کرد؟ خب در مورد ازی که از دولت پرسیده شده یا به دولت این شکایت ها رسیده نرسیده صحبت های شد و هم بانو هنریار صحبت کردن و هم آقای رویندر سینگ.
بله، عبدالستار سعادت ده هلمند ولایت له مرجع ولسوالی څخه کلی دی هندوان زموش په ولایت کې ډیر دی، خو په مرجع کې د حقوق زکه غصب شوی دی. مرجع ولسوالی منظور دی عبدالحد افغان له هلمند کلی دی هلمند ولایت کې درې سوه کور هندوان اوسیږي، د دوی ماشومان پښتو وای، ماشومان مکتب ته نسی تللی، دوی هم افغانان دی، باید حکومت او خلق له دوی سره جنجال ونه کی او دفاع وکړي. رحمت الله فایز له خوست څخه لیکلی له انارکلی څخه سوال کوم چې خوست کې ځینې هندوان دی د دوی زمکه هم غصب شوی دی، د دوی شکایت ورغلی دی او کنه دی؟ نادیه میوان له زابله سلام ورستلی که وی قدرمنی خور انارکلی تا افغانان اوس هم په قدر د قدر پسترګو ګوري او لتا سره بیساره بیساره مين لري. بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خو د دې ملک اصلي اوسیدونکو یاست. اجمل وردک لټول افغانانو وای غشتنه لرم چې د هر ډول دینی ژبنی او قومي او مذهبي تبیس څخه ډډه وکړي، ځکه چې اسلام د سولې او وروري دین دی او تبیس پکې ځای نه لري. عبدالقادر تکین لزابل لیکلی دی، انارکلی هنریار صاحب، تاسې داسې شورا لري چې د سیکانو او هندوانو حال د هیواد نورو ولایتونو څخه واخلي؟ او وروستی اوریدونکی چې نومینه دی لیکلی وایي، زما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې هندوان اوس هم خپل مذهبي مراسم لري او کنه لري؟ نو ښاغلی روندر سنگ، تاسو که دوی پوښتنو ته ځواب ووایست، آیا ستاسو دینی مراسم په هغو ولایتونو کې چې هندوان او سیکان اوسي اوس هم د پخوا په شان شته، اجرا کیږي او کنه کیږي؟ ځکه چې په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې د هندوانو عبادت ځایونه یا درمسالونه هم ویجاړ شوي دي.
ډېره مننه صاحب. په درې ولایتو کې ډېر ښه مراسم اجرا کیږي، یو په غزنی کې، یو کابل او ننګرهار کې، او د هلمند او د بل ځایونو کې چې زمونږ هندوانو سکان دی په مشکل کې مراسم اجرا کوي. مراسم په داخل درمسال یا ګردواره، مونږ ګردواره وایو که خلق درمسال وایي، په د دننه کوي کولی شي. نو بهر نه هغه مشکلات چې د هغه خلق لري مشکل ده کې، دا په کندهار کې یا په هلمند کې داسې یو آزادانه هغه مراسم اجرا کوي. بلا خبره دا ده چې مونږ د هغه جایداد غصبونه خبره وو کې، یو خبر مونږ ته په یاد کې راغل کې سابق په وخت کې د ملا صاحبانو، ملا امامانو ډېر ښه رول درلود، هغه خلکو ته نصیحتونه کول په جمعه په جماعت کې چې خلکو یو ځای کېدل. هغه هغه وخت ملا خپل بیانات کې ویلي وو چې تاسو چې د هندوانو کوم شی خورې یا کوم مال خورې یا پیسې خورې، هغه تاسو لپاره ډېر بد دی، په آخرت کې ته ستا ایمان نه اخلي. خلقو دا وخت هغه وخت کې ډرېدل، اوس نه پوهېږم کې داسې خبره والی نه کیږي. او په دې کې د افغانستان یو اسلامي مملکت دی او مولایان صاحب ډېر په دې کې رول لري. زه خواهش کوم د هغه مشرانو او مولایانو نه کې دا تبلیغ بیرته شروع کی کې چې خلکو خپل وجدان او دین شرمنده و نشي.
با تشکر جناب رویندر سنگ. پس پیشنهاد شما یه است که مسئله برخورد مناسب با هندو و اهل هنود و با سیکا در افغانستان از طریق مساجد توسط ملا امام ها ترویج شوه و صحبت شوه بالای شوه، همچنان به نظر شما رسانه ها چگونه میتونن در این قسمت کمک کنن؟ آیا کار کافی در از طریق رسانه ها و دیگر تبلیغات اجتماعی در این قسمت شده؟
شما از ما کده بهتر میدانین، بعضی ولایت ها و بعضی ولسوالی هایی که در فعلا افغانستان هستند حتی رسانه ها اونجا وجود نداره. اینا میتونن که از طریق ملا امام یا از وزارت حج اوقاف برای از اینا دستور داده شوه که تا شما در روزای جمعه که در مساجد مردم جمع میشن، در اونجا باید این قسم تبلیغ شوه. رسانه ها با شهرهای بزرگ بسیار کمکی کردن که مردم دیدن که ما در تلویزیون ها در اونجا که صحبت میکردیم، اونا احساس کردن که اینا چقدر خوب فارسی گپ زده میتونن، چه پشتو گپ زده میتونن و اینا افغان هستن. جاهایی که رسانه ها رسیده نمیتونن، جاهایی که ولسوالی هست، قریجات هست، ما میخواییم که تا اونجا از طریق ملا امام هم این کار را صورت بگیرن.
بله محترم انارکلی هنریار، زموږ یو اوریدون کې نادیه میوند لزابل لیکلی وو، وای افغانان اوس هم له تاسو سره بیساری مینه لري، بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خود دې ملک اصلي اوسیدونکي یاست. دوی ته تاسو څه وایست؟
مننه خوري نادیه جانې، البته مونږ هم افغانان یو او خپل ټول افغانان سره مینه لرو. البته هغه هندوان او سکان چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي او پاتې دي، کنه چې مونږ د ستونزې په حق له هم بس وک د دوی بیساره مینه افغانستان سره ده او هغه کسان چې بهر کې مهاجر هم دي ایس کله افغانستان نه هیروي او هر کله د افغانستان په یاد ژوند کې یو دی په تمه دي چې افغانستان کې سراسري سوله راشي او مذهبي اقلیتونو ته د ژوند زمینه مساعده شي ښه زمینه مساعده شي تر څو دوی خپل هیواد ته راشي. سرنګ چې رویندر سنگ ول زه یو مشکل ته اشاره کوم چې پروسه کال په هلمند ولایت کې شوی وو. په هلمند ولایت کې زمون غرور اشاره وکړه چې درې سو فامیل دي متاسفانه کاش کې درې سو وو. درې سو په ټول افغانستان کې په دامه حال نه دي. تعداد فامیلونه لږ پاتې دي خو پروسه کال د سږ کال نه یو تعداد فامیلونه ډیر وو. یو تعداد تبلیغات په ځینې ساحو کې کېدل، فرض مثال اجتماعاتو کې یا خلک چې ډیر یو ځای کې ټولېدل په ښار او بازار کې چې د هندوان او سکان نه تاسو سودا وانخلئ. څرنګه چې پوهیږئ هغه هندوان او سکان په افغانستان کې چې اوس اوسیږي اکثریت اقتصادي ټیټ ده او دوی هماغه یو دوکان لري چې په هغې کې کاروبار کوي یا تکفروشي لري، هغه په قرض یو دوکان جوړ کړی یا یونانی دوا خرڅوي، په دې کې خپل ژوند تیروي. لیکن متاسفانه دا تبلیغونه شوي وو چې مونږ مسؤول ارګانونو سره مراجعه وکړل تر څو دغه ستونزه حل شي. مونږ هم البته افغانستان زموږ هیواد ده او هیڅکله هیڅ چیرته علاقه نه لرو چې لاړ شو، لیکن هغه ستونزې دي باید هغه ستونزې هم حل شي. په دې کې څرنګه چې اشاره وشوه رویندر سنگ هم وویل قومي مشران دینی علما یو څو مدامخ کې یعنی شاید دې کار نه دوه کاله ونه شي چې په یو تعداد د حج اوقاف وزارت لخوا په مساجدو کې دغه تبلیغ کېده چې سکان هندوان د دې هیواد دي، دوی څرنګه چې په مسلمان یعنی اسلامي هیوادونو کې نور مذهبونه ورته حق ورته ورکړ شوی ده، دوی هم د دې حق خاوندان دي. وبخ خاطر دوی سره باید د طبي سره برخورد ونه شي. مونږ د دې غوښتنه لرو چې عامه پوهوي لوړ لاړ شي، څه مساجد ده، څه منابر ده، څه اجتماعات ده، په دې کې عامه پوهوي وشي تر څو هغه ستونزه تبعیضونه چې دي له منځه لاړ شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو څخه، ډیره مننه میرمن انارکلی هنریار چې د مشانو جرګې غړې ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی رویندر سنگ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل، نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم په لیکلي بڼې خپل پیغامونه راواستول.
با تشکر از شنونده های عزیز هم که در این برنامه سهم گرفتن و همچنان از مهمان های خود، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. شب شما خوش و روز شما همچنان خوش.
مانند ستاره روی شانه های ما. منمان همیشه عاشق مانده در دام دقای و دنبال محبت مثل اول مثل سابه. هرچه باشی همه دنیا منی، مقصدی امروز و فردای منی. هرچه باشی